ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غاښنه رادیو خبرونه پای ته ورسیدې. د ازادي رادیو 12 پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نن د پنځم به ورځ د 1499 یوم هجری المریس کال دی وګیا سن بولې د میاشتې شپږم د 2000 میلادي کال دی اگست له وشتمه سره برابر ده. نوریاس نوري مودالوم لمړنۍ نیم ساعت خبري مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. و په ریښتیا فنسان ولسمشري مانی پراروند وبنسټونو غکړه چې پروان سیلاب زپلو ته ټول امکانات برابر کړی. پر دې او د فنسان په اړه پر ځین نور موضوعات په تفصیل راپورونه لرو. خلمړی خبرونه د فنسان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د مهمو خبرونو سره لیکونه. د پروان په مرکز چارو کار کې د سیلاب زپلو د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د دو اختطاف شوو امریکایانو د موندنې او خوشي کېدو لپاره 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ځان د شپږم ځل لپاره هم ولسمشري ته کاندید کړ. د خبرونو تفصیل. د پروان په مرکز چارو کار کې سیلاب زپلو د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. دغه سیلونه چې وړ مشپره غلي ول سلو ډیر کسان پکې مړ شوي او د 300 په شاوخوا کې نور جوبل کړي دي. پروان د افغانستان د کابینې درې غړو دفاع عام روغتیا او پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزیرانو سیلاب زپلې سیمې له نږدې وکتلې. ارګ دغه چارواکو ته هدایت ورکړی چې خپلې ټولې سرچینې د زیانمنو شوو کسانو د لاسنیوي لپاره سره راټولې کړي. چارواکو له ملي سوداګرو او مرسته کوونکو ماسو هم غوښتي چې د زیانمنو شو مرسته وکړي. وروسته بل خپل خبریاله د سیمې د وروستي وضعیت په اړه نور معلومات واخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د دو یرغمل شو امریکایانو د موندنې او خوشي کېدو لپاره جایزه اعلان کړه. د وزارت پرون وویل که هر چاري د کسانو ځایګي معلوم کړل 15 میلیون ډالر ورکوي. په دغو کسانو کې یو اویا کلن پاول اور بی دی چې په 2014 کال کې خوست ولایت کې د پاکستان پولې ته نږدې د کتاب دی وی څېړنې پر مهال لا درک شو. د پاول میرمنې په 2018 میلادي کال کې ویلو خاوند هغه مهال لا درک شو چې د حقانی شبکې لمشر سره د مرکې د تنظیمولو هڅه کوله. د بل تختول شوی امریکایي نوم پاور فریچس خودل شوی چې افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې لوي لسیز کار وروسته په 13 فبروري کې لا درک شو. څرګندنه ده چې دغه کسان به چیرې وي خو طالبانو پخوا ویلو چې له دوی سره نشته. په ایران کې میشتو افغانانو ته د برېښنایي تذکرو او الکترونیکي پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له دې سره به افغانان په ایران کې خپلو حقونو او امتیازاتو ته ښه لاسرسی پیدا کړي. وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې له دې ګام سره به افغانان زده کړو، روغتیایي خدمتونو، بیمې، کار او نورو اړوندو چارو ته قانوني لاره پیدا کړي. د تذکرو او پاسپورټونو د ښه ویش لپاره پرون د افغانستان د بهرنیو او کډوالو چارو وزارتونو او احصایي ملي ادارې ترمنځ هوکړه هم لاسلیک شوه. خبرونه لازمي لړو اوري. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د هیواد د اټومي فعالیتونو په دوه مشکوکو ځایونو کې پلټنې وکړي. دغه اعلان پرون چهارشنبه ایران ته د دغه ادارې د مشر رافایل ګروسي د سفر په پای کې د ایران او د دغه ادارې په ګډه اعلامیه کې وشو. د ګروسي او د ایران د اټومي انرژي د ادارې د مشر علي اکبر صالحي لخوا په خبره شوې اعلامیه کې دغه راز ویل شوی چې ایران په خپل خوښه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ته اجازه ورکوي چې دغه دوه ځایونو ته لاسرسی ولري. خغلی صالحی په تهران کې خبر اعلان ته ویل
ما توافق کردیم که با توجه به درخواست آژانس
صالحی ویل غواړو چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي دغه همکاري پیاوړې کړو. په دې ډول به هغه هم ګړندۍ کړو او هم به وکولی شو چې هر څومره ژر چې کېدی شي یوې مرحلې ته ورسیږو چې بشپړه نتیجه ترلاسه کړو. د ګډې اعلامیې له مخې د څارنې پر وخت موافقه شوې خو نه ده څرګنده چې هغه به کله ترسره کیږي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ځان د شپږم ځل لپاره هم ولسمشرۍ ته کاندید کړ. په تاجکستان کې د صنفي اتحادیو فدراسیون پرون چهارشنبه د ښاغلي رحمان نوماندي رسمن اعلان کړه. ویل نوموړی د اکتوبر د 12 نیټې انتخاباتو ته درېږي. امام علي رحمان 18 کلن دی. له دې وړاندې شک کېده چې هغه به چې له 1992 کال راهیسې په واک کې دی ټاکنو کې ګډون ونه کړي. ګمانده و چې رحمان به خپل زوی رستم امام علي ته چې دا مهال د دوشنبې ښاروال دی انتخاباتو ته د درېدو زمینه برابره کړي. ټاکل شوی د خلق دیموکراتیک ګوند چې امام علي رحمان جوړ کړی تاسیس کړی او اوس په قدرت کې دی. راتلونکي اونۍ د رحمان کاندیداتوري اعلان کړي. تیر پنځه پړاو ټاکنې چې په ترڅ کې امام علي رحمان بریالی شوی لویدیځو څارونکو آزادي او عادلانه نه دی بللی. د بیلاروس په پلازمینه مینس کې پولیسو پرون د دې ښار له مرکزي د خپلواکۍ له میدان څخه د شاوخوا زرو اعتراض کوونکو د تیتو پاره کولو په ځپونکو عملیاتو کې لږ تر لږه شل مترزان ونیول. دا په مینس کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په وړاندې پرله پسې د 13مې ورځې اعتراض و. اعتراض کوونکي د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو غوښتنه کوي. مظاهره کوونکو دغه نوې ځپنه داسې مهال ترسره کېږي چې ټاکل شوې نن د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په جرمنی کې دوه ورځنۍ غونډه پیل کړې. په دې غونډه کې به د بیلاروس د رژیم په نږدې شلو چارواکو د بندیزونو پر لګولو بحث وشي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون د بیلاروس چارواکي له بشري حقونو او دیموکراتیکو اساسي اصولو څخه په جدي سرغړونه تورن کړل او زیاته کړه چې دغه سرغړونه به بې ځوابه پاتې نه شي. د یو بل خبر لمخ په بیلاروس کې د نوبل جایزې ګټونکي سویتلان الکسیویچ وایي داسې فکر کوي چې د هیواد سیاسي کړکیچ د نړۍ او روسیې په مرسته هواریدای شي. الکسیویچ په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو په اړه یو کتاب هم لیکلی. په بیلاروس کې له پیژندل شوو څیرو څخه ده. نوموړي او لسګونو نورو پیژندل شوو څیرو په بیلاروس کې له لانجمنو انتخاباتو وروسته د مخالفانو د همغږۍ یوه شورا جوړه کړې ده. خبرنامو لازادی رادیو واوریدل. که غواړی دا ځین نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشرۍ معنی پر اړوندو بنسټونو غږ کړی چې د پروان سیلاب ځپلو ته ټول امکانات برابر کړي.
ډېر زیات مواد آماده د توزیع لپاره دي. صرف مونږ منتظر دي چې مونږ یو نهایي ارقام د متضررینو پیدا کړو، تثبیت کړو، تفکیک کړو.
په سیلابونو کې د خطرونو د کمیدو لپاره څه پکار دي؟
دا و پیژندنې د ادارې ځخت باید نورم ورشي ترڅو په ښه دقیق ډول وکړای شي، هم په زمانی لحاظ او یا هم همدارنګه په کومه سیمه کې دقیقا لږ نورم دقیق کړي چې په دغه سیمه کې سیلاب راشي. چې دغه پرمختګونه وشي د سیلابونو په زیانونو کې تلفات راټیټېدای شي.
د افغانستان د جمهور ریاست د پلټنې اداره وایي د کورونا وایروس سره د مبارزې په بودیجه کې د پراخه فساد موجودیت له امله د افغانستان د حکومت څلور څلوېښت پخواني او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته د پلټنو په هدف معرفي کړي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې ایران منلې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ته به د دو مشکوکو اټومي تاسیساتو څخه د لیدو اجازه ورکړي. د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو د ازادي راډیو د پروګرامونو د ژوند رنگونو لړۍ یو نوې برخه ته خبره کو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ اوسه پوسر بیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او وازی اوریدل شي. د افغانستان ولسمشرۍ معنی پر اړوندو بنسټونو غږ کړی چې د پروان سیلاب ځپلو ته ټول امکانات ور ورسوي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل دوی له یوې خوا د ژغورنې په عملیاتو بوخت دي او بل پلو ته سلګونه زیانمن شوو سره اړینې مرستې کړي. پر پروان سربیره د افغانستان ګڼ شمېر نورو ولایتونو کې هم سیلابونه راغلي چې خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. په دې اړه به لومړی د اسدالله لودین د راپور ته غوږ شو او وروسته به د پروان په مرکز چارې کارو کې خپل خبریال سره وغږیږو.
د پروان سلګونه کورنۍ چې سیلاب ځپلي او یا یې هم له دې ویرې کډه بار کړې د دولت او خصوصي بنسټونو لاسنیوي ته په تمه دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وایي پروان کې د وړ مشپې سیل د مالی او ځاني زیان وروستۍ شمېرې لا هم نه دي معلومې. خاغلی جیلانی ازادي راډیو ته ویل پرون چهارشنبه د بیړنۍ خوراکي او نورو مرستو کاروان له کابل ور رسیدلی او داتو کې په اړمنو خلکو ویشل شوې دي.
د مرکز څخه هم غذایی غیر غذایی مواد راغلي همدارنګه همکار او موسساتو او ټولون سره همغږي صورت موندلې ده او د هغوی دخوا مرستې پیل کېږي. زموږ د ادرسه چې مرسته شوې ده د 15,000 کورنۍ دپاره د پروان ولایت دپاره څه هم پخوا نه ټاکل شوي وو چې په ده کې 4 قلمه مواد دي او د 1500 کورنۍ دپاره غیر غذایی مواد خیمه کمپل او نور د اشپزخانې وسایل دا شیان دي چې هغه هم زمونږ د ادارې دخوا همغږي شوي دي. ډېر زیات مواد آماده د توزیع لپاره دي. صرف مونږ منتظر دي ته یو چې مونږ یو نهایي ارقام د منتظرینو پیدا کړو، تثبیت کړو، تفکیک کړو.
ښاغلی جیلانی وایي ټپیان د پروان او کابل روغتونونو کې بستر شوي او عام روغتیا وزارت د اړینو دارو درملو مرسته ورسره کړې. نوموړی وایي د سلګونه زیانمنو شوو او بې ځایه شوو د سرپناه لپاره د پروان ښوونځي او د ځینو سوداګرو لوړپوړې ودانۍ ځانګړې شوي. پر پروان سربیره نه نورو ولایتونو کابل، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنشیر، کاپیسا او میدان وردګو کې هم سیلابونو د سر او مال زیان اړولی. د چارو یو شمیر کتونکو بې پلانه کورونه او د هوا پیژندنې د کره معلوماتي سیستم کمزوري هغه عوامل یادوي چې له مخې سیلابونه ډیر زیان اړوي. د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت استاد عاصم مایار چې دا مهال همدې برخه کې د جرمني له یو پوهنتون نه دکتورا اخلي ازادي راډیو ته وویل
له دغه ډول پیښو څخه زده کړه وکړو. د اوسم چې کوم اوسیدونکي دلته متضرر شوي دي دوی باید په همدغه ځای کې بیرته خپل کورونه ونه رغوي، ځکه دا حتماً په راتلونکي کې بیا ته خطر لاندې ده. او په داسې ځایونو کې باید د کورونو د جوړولو څخه جدن مخنیوی وشي. همدارنګه چارواکي هم باید دته جدي پاملرنه وکړي. البته دغه د هوا پیژندنې د ادارې ظرفیت باید نور هم ورشي تر څو په ښه دقیق ډول وکړی شي، هم په زماني لحاظ، یعنې د شپې په دغه عمره وجه سیلاب راځي یا د ورځې په دغه عمره راځي، او یا هم همدارنګه په کومه سیمه کې دقیقا لږ نور هم دقیق کړي چې په دغه سیمه کې سیلاب راځي. که چېرې دغه پرمختګونه وشي د سیلابونو په زیانونو کې تلفات راټیټېدای شي.
په افغانستان کې تر ډېره سملاسي سیلابونه هغه هم د شپې له مخې ډېر زیان اړوي چې وړاندوینه یې هم ستونزمنه ده. اړوند ادارې یوازې له زیانمنو شوو سره د لنډمهالو مرستو ټټر وهي، خو د سیلاونو د نقشو عملي کولو او د دغو پیښو د زیانونو مخنیوي ته بنسټیز کار لا نه دی شوی.
له پروانه د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش هم همدا شیبه سره وصل شوی دی. حنایش صاحب، خبرونه ته ښه راغله، سهار مو په خیر. د سیمې د وضعیت په اړه که راته ووایي چې وروستي هڅو یې تر اوسه پورې څومره نتیجه ورکړې؟ د تلفاتو په اړه که اوریدونکو ته ووایي چې آیا شمیر زیات شوی؟
زیان سلام وړاندې کوم. بله، عملیات تر اوسه هم روان دي، خو مګر باران دی عملیات لږ په ستونزه مخامخ کړی دی. څلور کسان، څلور جسد نورو تازه پیدا شوي ده چې د تلفاتو په شمېره زیات کړی ده. او اوس عملیات لږ بتی مختزي په دې خاطر چې باران ډېر واوریږي او شدت لري. او په پروان ولایت کې یو امنیتي پیښه هم تازه رامنځته شوې ده چې 15 تنه کسان وژل شوي دي او څلور کسان زخمیان دي. یو پوسته پاسیات کې، پاسیات منطقه کې یو مرزي د کاپیسا او پروان یو ساحه مرزي ساحه دی، هلته نښته شوې ده. یو د اردو ملي سرتیری وژل شوی ده او څلور او ملکي کسان چې رکشا پرکشا کې ناستو هغه وژل شوی ده او څلور کسان د غوی د افراد د ملکي افراد زخمیان دي.
هنایش صاحب، د تلفاتو په اړه دقیق شمیر نشته، د مړو شو شمیر لسلو زیات خودل کیږي، تر اوسه پورې دقیق شمیر څومره دی او څومره کسان لا درک دي؟
د دوه سرچینې مونږ هلته لرو. یو هغه روغتونونه دی چې هغوی سل نه کم وایي، خو د حوادثو وزارت، د رسیدګي حوادثو وزارت هغوی د سل نه زیات وایي. اوس څلور جسد تازه پیدا شوی ده چې ارقام یو فکس یا دقیق رقم تر اوسه نشته. په دې خاطر هم چې اوس هم څلور جسد تازه پیدا شوی ده، په دې خاطر هغه په یو ځای کې دا رقم هغه نه دی توقف کړی نه ده.
هغوی چې لا درک دي، آیا شمیر معلوم دی؟
هغه هم بیا اوس معلومیږي. د مونږ سره، مونږ د چارواکو سره چې په ارتباط یو، هغوی وایي نن ورځ باید د سروې، د هغوی سروې تر اوسه خلاص شوې نه ده. او هغوی د هغوی اولویت کار دا و چې هغه کسان چې در واوره لاندې د ګل او باران د نه خط لاندې دی هغه ته باید وسورل شي او اوس هم هغه سروي کړی چې بیا معلومیږي موږ سره شریک کوي تازه وایي چې شریک څومره هغه دی څومره کسان رله درکه دی چې هغه د مرنې شمېره شات شامل شي.
زمان شو سره د مرستو بهیر پیل شوی دی، مرستې څنګه رسیږي په زمان شو ته؟ لازمي
خو نشته، نارضایتي شته، خو مګر د عملیات ځواکونه وایي هغوی د خپل هڅه را چالان کړی ده، شدت لري او امکانات هم دومره چې امکانات لري هغوی د خپل هڅه به لاس نه واخلي.
بلې احمد هنائش، له تاسو نه مننه. له پروانه د ازادي راډیو خبریالو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د پلټنې اداره وایي د کورونا وایرس سره د مبارزې په بودیجه کې د پراخه فساد د موجودیت له امله د افغانستان د حکومت څلور څلوېښت پخواني او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته د پلټنو په هدف معرفي کړي دي. د ادارې پرون په کابل کې د یوې خبري کنفرانس پر مهال وویل په څلورو ولایتونو کې د دوی څېړنو موندلې چې ښیي د کورونا په بودیجه کې لسګونه میلیونه افغانۍ فساد شوی دی. اکرام الله اکرام نور جزئیات اوروي.
له کرونا سره د مبارزې په بودیجه کې د پراخه مالی فساد په اړه راپورونه د جمهوریت ریاست د پلاتنې علي داروایی د دوی څېړنې چې په څلور ولایتونو بدخشان، نورستان، میدان وردګ او هرات کې تر سره کړي خیچې په کرونا بودیجه کې لږونه میلیون افغانۍ هیفومل شوې دي. د دې ادارې مشر غزال حارث د چهارشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې تر ډیره ستونزه د اجناسو د نرخونو په لوړوالي کې و. هغه لی حارث وویل د بیلګې په ډول په هرات کې د سیټی سکن یو ماشین په 1.5 میلیون افغانۍ وخصل شوی، په داسې حال کې چې دغه ماشین بیا په عام بازار کې 11.9 میلیون افغانۍ کېږي.
زموږ موندنې ښیي چې د بازار له تخمینی بیینه په لوړه بیا مواد پیرل شوي. په ټولو ولایتونو کې دا ستونزه موجوده وه. د بازار له تخمینی بیې په لوړه بیا سودا شوې ده. مثلا په هرات ولایت کې شپږ قلمه جنس د بازار له تخمینی بیې 19 میلیون افغانۍ په لوړې بیې اخیستل شوي.
د دې ادارې مشر دغه راز د نورستان ولایت بیلګه وړاندې کړه. ویل چې په دې ولایت کې 9 سلویخ قلم اجناس چې په 14 میلیون افغانۍ واخیستل شوي، په داسې حال کې چې یوازې 12 قلم اجناس د بازار له نرخه 4.5 میلیون افغانۍ په لوړ قیمت اخیستل شوي دي. هغه لی حارث دا هم ویل چې په یاد ولایتونو کې ځینې غیر اړین توکي اخیستل شوي چې تر دې د متره هیڅ ډول ګټنه داخیستل شوی. نو موړی که څه هم د شوی فساد دقیقه کچ وړاندې نه کړه، خو ویل چې په دې اړه ټول اسناد لوی څارنوالۍ ته استولې دي. د پلاتنی علي ادارې د مسولینو په وینا چې د فساد د قضیه په تړاوي سلور سلویخت لوړپوړي او ټیټپوړي دولتي مامورین لوی څارنوالۍ ته د نورو پلاتنو په موخه معرفي کړي دي. د دغه ادارې ویان فیروز بشری ازادي راډیو ته ویل چې په یادو څلور سلویخت کسانو کې د عام روغتیا مخکینی وزیر فیروز الدین فیروز په ګډون د همدې وزارت څلور مرستیال وزیران، څلور والیان او پاتې نورې مالی او اداري رئیسان او د تدارکاتو د کمیټې غړي شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کورونا وایرس پر مهال د بودیجو د هیفومل کېدو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د پلټنې دغه ادارې ته دنده وسپارله چې د کورونا په برخه کې د ټولو مسؤولو ادارو چارواکو د لګښتونو پلټنې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د اداري فساد په برخه کې د حکومت دا اقدامات د پوښتنې وړ بولي. د دې بنسټ رئیس اکرام افضلی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د کورونا په بودیجې کې فساد جوته خبره ده او په دې کې شک نشته چې لوی فسادونه به ترسره شوي وي، ځکه چې د فساد زمینه مساعده ده او د افغانستان حکومت سره د دې چې موږ څو وارې دوی نه غوښتل چې اطلاعات باید په دې برخه کې په وخت باندې شریک کړي، اما د دې کار په نه کولو سره د فساد لپاره یې زمینه سازي وکړه. اوس د بررسي اداره چې د ارګ برخه ده کومې پلټنې چې ترسره کړې داسې ښایي چې دا پلټنې نامکملې وي او ډېرې سطحي وي او د بازرس اداره متاسفانه نه قانون لري او نه هم دا ظرفیت لري چې داسې پلټنې ترسره کړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تورن شوي والیانو او لوی څرنوالي نظر هم ولرو خو نه توانیدو. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو مرستيال وحید مجروح چې نوم یې څرنوالي ته د معرفي شوی کسانو په لیست کې شته، ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د سیاسي توتیو قرباني شوی دی. د عامه روغتیا مخکینی وزیر فیروز الدین فیروز هم پر د لګیدلې تورونه سیاسي بللې دي. د جمهور ریاست د پلاتنې ادارې د چهارشنبه د ورځې په خبری کانفرنس کې د هغه مصنوعي تنفسي دستګاو پاړه چې وړاندې پاکستان ته د قاچاق راپورونه خپاره شوی وو هم خپلې موندنې شریکې کړې. د دې ادارې مشر غزال حارث وویل د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د شمیرو لمخې په افغانستان کې د مصنوعي تنفس 315 علي موجود وي چې له دې شمیرې 20 علي د نړیوال ټولنې او خلکو لخوا مرسته شوی دي. خو هغه وویل چې د دوی پلاتنې خای چې هیڅ یو والا کوم هیوا په ځنګړي ډول پاکستان ته نه دا قاچاق شوی. د افغانستان په روغتیایي سکتور کې دا پلاتنی ورسره له هغه پیل شو چې په دې هیواد کې د کورونا د اوج پر مهال د پراخ مالی فساد او د مصنوعي تنفس آلو د قاچاق راپورونه خپاره شول.
له کورونا وایروس سره د مبارزې په بودیجه کې د فساد په باب مو واورېدل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي کورونا وایروس په دې هیواد کې خصوصي سکتور ته څه د پاسه 2 میلیارډ ډالر زیان اړولی. د دې خونې وروستۍ سروې ښیي چې افغانستان کې د کاروبار وضعیت مخ په ځوړند روان دی او حکومت هم سوداګرو ته د دوی په وینا د مرستې په هدف لاس نه دی ورکړی. ډیوه نادرې نور حال اوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د 2000 کال د 2 روبي سروې ښیي چې دغه هیواد کې د کرونا وایروس د خپرېدو لامل خصوصي سکتور ته څه د پاسه 2 میلیارډ ډالر زیان رسیدلی دی. د دې خونې د عملیاتي پلاوي مشر سید زمان هاشمي د چهارشنبه په ورځ د سوداګرۍ خونې د تازه سروې پر بنسټ وویل د کرونا وایروس لامل افغانستان کې د سوداګرۍ وضعیت مخ په ځوړند روان دی.
د افغانستان د پلو بندېدو د کارمندنې او استخدام د کاچې ټټوالی او د بیوزلی کاچې لوړیدل د ته په کتلو موږ په تخمینی ډول ولې سوچې خصوصي سکتور په ځانګړي توګه کوچنیو سوداګرو ته 2 میلیارډ ډالر زیان رسیدلی او ډیرای له سوداګریزو فعالیتونو وتلې دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی سروې ښیي چې افغانستان کې د سوداګرۍ وضعیت منفي 14% رسیدلی چې د بلخ او هرات ولایتونو په لوړه کچه تری زیان من شوې دي. د سروې د افغانستان په 14 ولایتونو کې دغه خونی د کارکونکو د ارزونې پر بنسټ شویده. په ورته وخت کې د دې خونی مسولان وایي افغان حکومت د قرنټین په موده کې د سوداګری برخې سره هیڅ ډول مرسته نه کړي او نه هم افغانستان کې د کرونا وایروس تخپریدو په وړاندې چمتووالی درلود. خو د افغانستان د سوداګری او صنعت وزارت بیا د سوداګری خونی د دې خبرو په خبرګون کې وایي افغانستان کې د کرونا وایروس لامل روان کال د سوداګری کچا 28% کم شوې چې د نورو هیوادونو په پرتله ډیره کم ده. د سوداګری او صنعت وزارت د اطلاعات او پتو مسول جواد د بیر ازادي رادو سره خبرو کې ویل افغان حکومت د افغان سوداګری ته پرمختګ لپاره لټولو شته امکاناتو ګټه پورته کړی ده.
وزارت صنعت او تجارت
سوداګری او صنعت وزارت ورسته لدی چې متوجه شو چې د کرونا وایروس به اوږدمهاله وي د بندرونو د خلاصولو پاړې کار وکړ او د افغانستان صادرات او واردات د پیل لپاره بندرونه پرانستل. د همدې اقداماتو په عملي کولو سره موږ د ډیر ځان مخه ونیول ولایتونو کې مو کارخانه پرانستې.
د خغلی د بیر په وینا حکومت اوس هم په دې کار کوي چې د افغان سوداګرو په وړاندې د ترانزیت او د کرونا وایروس لامل رامنځته شوي بندیزونه له منځه یوسي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایران او منل چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته د دوه مشکوک اټومي تاسات دلې دوه اجازه ورکړي. دغه ادارې له ډیره وخت غوښتل چې د ایران دغه زیونه او پلټي خو ایران د دې کار مخنی ولیو. نور حال دې اسد الله الدین پر راپور کې
ایران هوکړه وکړه چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پلټون کې د دوی دوه سایتونه چې د اټومي فعالیتونو ګمان پرې کیږي و پلټي. دغه خبر د چهارشنبه په ورځ د ایران او د اټومي انرژي نړیوال ادارې لخوا داسې مهال ورکول شو چې د دغه ادارې مشر رافائل گروسی له ایرانی چارواکو سره په لیدو کتو بوختو. په یو غاډه خبر پانه کې چې د خاغلی گروسی او د ایران د اټومي انرژي د مشر علي اکبر صالحي لخوا ورکړل شوی راغلی ایران په دو طالبانه ډول غواړي چې د اټومي انرژي نړیوال اداره د دوی دغه سایتونه و ارزوي. د ایران د اټومي انرژي دغه سایتونه په اصفهان او تهران ښارونو کې دي. په خبر پانه کې راغلی چې دغه پلټنې یا تفتیش نیټه مشخصه شوه، خو نه دی ویل شوی چې څه وخت دا کار کیږي. گروسی اتمیاشت وړاندې د اټومي انرژي نړیواله ادارې مشر شو او له هغه راهیسې دا ایران ته د نوموړي لمړنۍ سفر دی. نوموړي ایران ته په خپل دې سفر کې له ولسمشر حسن روحاني، بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د ایران د اټومي انرژي لمشر علي اکبر صالحي سره لیدکاته وکړل. له دې وړاندې ایران د اټومي انرژي نړیواله ادارې ته اجازه نه ورکوله چې دا سایټونه وپلټي، او همدې چارې د تهران او دغه ادارې چې مرکز په ویانا کې دی اړیکې خراب کړي وو. د اټومي انرژي نړیواله ادارې تیر جون میاشت کې ویلي وو شپږ میاشتې کېږي چې تهران دغه سایټونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي، او نږدې کال کېږي چې ایران د دغه ادارې پوښتنو ته ځواب نه وایي. ایران هغه مهال استدلال کاوه چې د اټومي انرژي نړیواله ادارې لخوا د دغه سایټونو تفتیش کوم قانوني بنسټ نه لري. د ایران او اټومي انرژي نړیواله ادارې ترمنځ نوې هوکړه داسې مهال کېږي چې امریکا تیره اونۍ د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې پر ایران بیرته هغه بندیزونه ولګوي چې د 2015 کال اټومي تړون له مخې لرې شوي وو. امریکا 2013 کال کې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو له دې تړونه ووتله او پر ایران بیا بندیزونه ولګول. امریکا په دې وروستیو کې امنیت شورا ته دا وړاندیز هم وکړ چې پر ایران د وسلو بندیز چې په اکتوبر میاشته کې پای ته رسیږي بیا وغځوي، خو دغه طرحه د امنیت شورا لخوا په اکثریت رایو رد شوه.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د پروان په مرکز چارو کار کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. لسمې د ازادي راډیو خبریال مخکې وویل چې څلور نور جسدونه هم له خټو لاندې راایستل شوي دي. تر اوسه د مړو شوو کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم. د روغتون چارواکي د مړو شوو کسانو شمیر له سلو کم او د بیرنیو چارواکی ترسلو ډیر بولی. دغه راز سلګونه کسان هم ټپیان شوي دي. د امریکا د بیرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د دوه یرغمل شوو امریکایانو د موندنې او خوشي کېدو لپاره $15 میلیون جایزه اعلان کړه. یو امریکایي په 2014 کال کې په خوس ولایت کې لادرکه شوی او بل هم د روان کال په فبروري میاشت کې. په ایران کې مشتو افغانانو ته د برېښنايي تذکرو او الکترونیکی پاسپورتونو د ویش لړۍ امپایل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي لدې سره به افغانان په ایران کې خپل حقونو او امتیازاتو ته خلاص رسي ولري. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د دې هیواد د اټومي فعالیتونو په دوه مشکوکو ځایونو کې پلټنې وکړي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ځان د شپږم ځل لپاره هم د ولسمشرۍ ته کاندید کړ. او په بیلاروس کې د نوبل جایزې ګټونکي سویتلان الکسیویچ وایي داسې فکر کوي چې د دې هېواد سیاسي کړکېچ د نړۍ او روسیې په مرسته هواریدلی شي.
د ژوند رنگونه
هغه وخت کې چې نورستان خاص ارتباطات خارونو سره نو نورستان د خودکفایو ځای غوندي وو چې دوی به خپل د مالونو د وړۍ څخه به پټو ځان ته کالي جوړو پکول به جوړو چې دا پکول د نورستان د منطقې یو فرهنګ وو. دا وړینی کالي بالا پوشونو پورې جامپرونو پورې او بل دا چې دوی منی وخت کې د غرونو به دا مالونه کته کوو کول کې کله دا کوچ به ویلې کوو بیا به د دوی نږدې د وارثان چې به څوک غوړیو سره به ډوډۍ ورته ورکوو.
تاسو ویلې چې دوی کوچ ډېر خوړل وازن د شیانې خوړل بیا څنګه و بد نه پی لګېدل؟
بد نه پی باندې لګېدل ځکه چې هلته هوا پاک وو، هلته لوګی نشته، هلته ګرد نشته، هلته شفاف دی. د نورستان نوم مخکې د بلورستان په نامه یادېده، د نورستان منطقه.
اوس څنګه راکامو عمره زیړ غوړي تاسو یو خري وازده وخري؟
اوس هم همدا زیړ غوړي نورستان کې اوس هم رواج دی. اوس هم خلک خوري، د گشت گذر په غرونو کې کوي. اوس هم سالم جوړ دومره چې فرد مونږ یې دلته احساسو. مونږ د نورستان چې دلته فردن باندې شان په مونږ ډیر بد لګیږي، ټول مریضان یو. اته چې مونږ خپل همسن خلک ګورو جوړ تیار خلک دي، هیڅ کوم شی تاثیر نه کوي. نام خدا حالت هوا چون خده
تخپل چې اوس مثلا وازده وخري دلته په کابل کې کنه څومره بد تاثیر باندې کوي؟
زه خو وازده لاسکه چې دا د نواتی غولین شم کوله، دا په دې خاطر چې ماته تکلیف پیدا کړی دی، بیخي غول نه پاریت. زیاتره خوراک می جواره ده، چارمغز خورم، وینو غولواله راته پیدا شوه ده.
معمولا خوراک ډیر سپور شاین دي.
نو داسې شاین دي چې یعنی وچی او دغه غول سچی جذب کی خلاص.
داو د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. ل ازادي رادیو سره اوسې بل خبري مجله زما همکار فرشته نگاه مختوری. فرشته جان خیر اغلاست.
سلام نوری صاحب، خسته نباشین و صبحتان بخیر.